په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جولی د هغو ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادې، فنلند، ګرجستان، جرمنی، آیسلند، جامایکا، کاسو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو، د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت د کانادا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې، څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي. په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تا پر ژمنه ودرېږي. یوه ودرش کلنه مور او د هغې دوه کلنه لور د هغو سختو ټپونو له امله سا ورکړه چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبعه لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې په دې برید کې سخت ټپیانې شوي وې، د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی دی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندې یا قوس میاشت کې افغانستان د 190 میلیون 200 زره ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو د جد یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیونه ډالر کم شوي دي. د بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د وات اصفهان تاسو ولای دی. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورت وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورت او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبگانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبگانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوترش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 نور ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس چې یو 23 کلن دی د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبعه دی چې په اوترش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسیرن دي. د پولیسو ویاند راینر دینیوس وویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمیر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استاد استیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړی. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړی استاد کې لاک په دې پلاوي کې نه ده شامل. امریکایي چارواکو خبرلان ته دا هم وویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استازو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ښایي سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه ترسره کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چا ته وسپارل شي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ترامپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط تاکلی شي. د تیر کال په منی کې څرګنده شوه چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخبو غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي چې له 2020 راهیسې د کابل له سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو د رول غوښتون کړي. یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کانی سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیښنه لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤل نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجي ډیپلوماټیک تعامل پیل کړی او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر ومانه. چین کولی شي د قلم لرونکي دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړې کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله چینایي ډیپلوماټانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړیو ته یې ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلی چې چمتو دی د دې قضیه پر سر له پاکستان، جنوبي کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ هم دا راز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته. د سم ملګری چې خو زده کړی، تعلیم کړی، فکر روغي، خلګي، زیرک خلګي، صادق خلګي، وفادار خلګي، ترڅو من خپل ژوند کې دغه مثبت اغیز مون باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما شخصیت ته ضربه رسېدلی.
نن امدا موضوع چیلو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، مشهور خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسی په خوی به د هغه اوسی. تجربو ثابته کړې چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسوي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدی دي، نه بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما شخصیت ته ضربه رسېدلی او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه کم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته چې ملګرتیا کوي او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بادو نه ویني.
تاسو له ناسم ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر ما خود دوستان داسې دوستان مو وکتل چې په ظاهر ډېر ښه، په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډېرې دا شانس استعمال ول، موږ پې نه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا دغه خلک سره مګر ځنا سپاسته ما کوه، دا دغه سي خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل سترګو ولیدل. په جامع کې لکسناسه مونږ مر سره د نیوکلاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرداله کې ولدي سره ګرځي. روس ته پدی پوي سم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمال یا ټابلیټ کې استعمال، دا غنه روس ته مال دي د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سپدي جامع کې چې سو پنه پیګي والے روس تر سوچ آشنا سي ور سره ډیر مختلار سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دا غنه بیا په باندې پوي ترسو د شون هر هر خو سیړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، په ما خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي، یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامه دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړی، د دې اعتبار لمن زوړی. هدا په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسیږي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعې کې هم ته راځي او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځان ته هلکان ملګری ولري یا انجونې ځان ته انجونې ملګری ولري په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل، هلته هماغه بد ورځ و، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص شو. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړل، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پرې خودلم. دغه نور سبیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بې خوبي وکړلې، مالی تاوانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستي د خې ورځې کده بعد ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کی، خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې ما ته کم راغلی الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم آماده یم تاسو شاید اوسې زنه هغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا یو طرف نه کیږي، ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسی، په یو طرف باندې نه کیږي. نو په پښتو کې مطلب ده د یو سخه تک نخیزی. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي، دوستی کول عادي هر چالو وسو توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کی، یو وخت یو څه ضرورت لري پیږي چې دغه کار تاسو ته کولای شي، په دغه ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي تګ را تګ کوي، کله چې پوسی چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو هغه ملګری پریږدي، په دې اکل راته وغږیږي.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده، نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستدا چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسه کې نه وي، دا جامعه کې زخت ډیر دی. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی، زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنی بنده، یعنی دا ټول بندي علیه الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي، نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالي کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او پرختینوالی دا ډیر خوان کوي. ما سره ځینې دوستان ستدا چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځ کې نه وي، په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند یو سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان انجونی هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوړه کړی چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د ورداګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولې دی، تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه له خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، یا داسې ده چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکولی دي، هغو سره مرسته وکړي، یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې هر کی غیغه یو نفر نشی کولای غوتل یار پیدا کو. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید هم ملګری وي.
تاسو ویل چې انجنو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نشته تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز ل خپل ملګری سره ل خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري. جنې خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې د کډون د فورې یو داس ملګری وټاکي چې هغه کوي او د هغه سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنی دا ډیر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کبازي کورنۍ چې خپل اولادو ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې د هغه سره خواخوږي وکړي، هغه سره کینی مثلا د هغه سره ناسته ولاړه وکړي.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه وسره خبرې وکي، همیشه وسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد مور ته وي، ځکه اولنی ملګری اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده، چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکل ورته حل کا، یعنی خدای ناخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې به دغه مور باید د هغې کړي اولاد سودا سوري لري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټول خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دی، بعضې موران ځان نه تون نیولې وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ نه کې خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د غرور خو ورور وي د غپلار خو پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته جدن جلکۍ مثلا څه کاره ده هغه امتحان کوه، مثلا د یو غوسه هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ما سره همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نه خواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه او مثلا لکه خپل درد او غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي، دا خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامیږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته وایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي، یو ملګری مې د مانه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو، خو هغه سلام او پوښتنه رسه لیرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو اغه دارو پوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوې و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد زینو اجتماعي ګړتیاو نظارت کوونکی هم دي، منم دي، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي، ته ملګری ولرې ستا مانیټور تر سره کیږي او دغه عاطفي منیټران یا عاطفي ملګري چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلی شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایه چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا دې درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرهی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهد زان سر بیایی.
بلکل، او سی خوی با دو غو سی زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه دا سی دی زموش بر خلیق زنی سازی جی. او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. څه هم درد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي، مثلا له هر چا سره چې اتا پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي، نو زما وړاندیز ورنه دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري والی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ستاسو سیدی ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسی ته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسی ته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسی ته. هدف داده چې ستا ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط عمل او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې نو یو ښه ملګری به د عیني په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا مو باور کړی دی، په یو چا مو اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختم، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشاله موږ اجازه نه لرو چې خپلې مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي، د پرځای چې تا ته ګټ ورسیږي تا ته تاوان رسیږي، او د سر ته بد خپل اړیکی پیکا کی کمزوري کی او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي مسجو کی چې ورو رساس نو ستوانه شو کنه ماشوم ته کی چې موږ اوس نو تاکه چې سوال نو نه کوي کو د یو انسان لپاره دا یو خوخ خبره نه ده. لیکن دا خه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فائده نه لري، ستا په ژوند کې هغه سره اړیکه کمې کوي، پیکه کوي او بل اخر ته
راځو. دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګري نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو، د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یوه اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېر مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ ووري. په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرمانی او ان د هغه بې احترامي وکړه. او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هیڅ خبرې کوای سي نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت سي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غر کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. له څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کیږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علی السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی وو واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی وو. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1019 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هدیه غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هدی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هدی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هدی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنې بغداد د هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله ویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نمر کړی وو. هغه والیت هغه په نامه سره دا والد تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمد شاه بابا وقت رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و؟ د هیواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړیو کې کابو ښه نه و، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماورالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیې څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړی وي، او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ، او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تارکان دی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی زده خبری